تازه باز هم در خدمت خواهم بود. ولی اکنون مایکروفون را به همکارم نوریاس نوری میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را که ساعت 8 صبح است تقدیم میکند.
په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونه کې موزن ریاست نوري هر کله کوم ډیر برخې د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې خو پایل د سات په لاندو خبرونه کو د ماشومان د ملاتړ مسیاسف د چلډرن وای افغانستان د خوراکي توکو له تر ټولو ناوړه بحران سره مخامخ دی چې تر ډیرې ماشومان اغیزمن کړي دي. د مؤسسې د غذایي خوندیتوب د پروژو همغږي کوونکی احمد شاه امینزی ازادي راډیو ته وویل
افغانستان د خوراکي توکو له خورا بد بحران سره مخ دی. د نفوس نږدې نیمایي برخه چې نه شره نه میلیون ماشومان په ګډون د لوږې له جدي کچې سره مخ دي او په حیرانتیا سره 95% افغانان کافي خواړه نه لري. نږدې 3 میلیونه ماشومان چې د 50 کلونو څخه کم عمر لري په شدید خوارځواکۍ باندې اخته دي.
تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف هم د افغان ماشومانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې وه. د امریکا د نړیوال مذهبي ازادۍ کمیسیون وایي په تیرې و کال کې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي په دې هیواد کې د مذهبي ازادۍ شرایط ډیر خراب شوي دي. د کانګرس له دواړو ګوندونو څخه جوړ دغه کمیسیون پرون په یو راپور کې وویل د سنی افراطیانو لخوا د اسلام د یو توندلاري تفسیر پلي کول د ډیری افغانانو د مذهب یا عقیدې ازادي تر پښو لاندې کوي. په دې راپور کې چې د طالبانو د یوې کلنې واکمنۍ د کلیزې 9 ورځې وروسته خپور شوی دی ته هم اشاره شوي چې طالبانو ژمنه کړې چې ټولې قومي او مذهبي ډلې به خوندي کوي خو زیاتوي چې په افغانستان کې د مذهبي ازادۍ شرایط ځکه ډېر خراب شوي چې سخت دریځې له اسلام څخه د توندلاري تفسیر څخه په استفادې پر ټولو افغانانو شدید محدودیتونه وضع کوي. په راپور کې دغه راز د پلسګونو شي مذهب د وژلو مسؤول هم طالبان بلل شوي او ویل شوي چې نه دي توانېدلي د خپل سیالۍ د اسلامي دولت ډلې یا داعش له حملو څخه دغه مذهبي لږکۍ خوندي کړي. د اسلامي همکاري سازمان خپل ټولو غړو هیوادونو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې له سیلاب ځپلو سره د ژوند ژغورنې عاجل مرستې وکړي. دې سازمان پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان ختیځې جنوبي او مرکزي برخې د سختو اورښتونو او سیلابونو له کبله زیانمنې شوي، کورونه او اساسي بنسټونه یې ویجاړ کړي او په زرګونو کسان عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي په وروستیو سیلابونو کې په ټوله کې تر 170 زیات کسان مړه شوي دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې پرون وویل اټکل کېږي چې پر روانو 8 ساعتونو کې به په 19 ولایتونو کې شدید اورښتونه وشي او سیلابونه راووزي. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې سپه پاسداران انقلاب یو مخکښ قمندان جنرال ابوالفضل علي جاني په سوریه کې وژل شوی. دفاع فارس خبری آژانس پرون دغه قمندان د حرم مدافع بللی چې په سوریه او عراق کې د ایران په استازیتوب کار کاوه. د ایران حکومت وایي د دوی ځینې ځواکونه په سوریه کې د سلفیانو د تهاجم په وړاندې د مبارزې لپاره د شیعهګانو د دویم او درېیم امام د خور زینب د حرم د دفاع لپاره ګمارل شوي دي. کاناډا د روسیې پر 2 نورو وګړو بندیزونه ولګول چې په هغو کې د روسیې یو دفاعي شرکت هم شامل دی. د کاناډا د حکومت په وینا دغه بندیزونه تر ډیره پر اوکراین د روسیې د غیر مهاجر یرغل له کبله لګول شوي دي. د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو پرون سه‌شنبه وویل چې دغه بندیزونه د روسیې د 8 سیمو پر والیانو او د هغوی د کورنیو پر غړو لګول شوي دي. ازادي رادیو اوري لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مولې دي خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه سیف د چلډرن په افغانستان کې د بشري بحران له کبله د ماشومانو وضعیت ناوړه وباله. د اداره وایي په افغانستان کې 80% ماشومان هر شپه د کافي خوړو نه درلودلو له کبله وږي بده کیږي. تر دې مخکې هم د ماشومانو اړوندو بنسټونو په افغانستان کې د ماشومانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې وه. نور په دې رپورټ کې
د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه یا سیف د چلډرن وایي په افغانستان کې په ځانګړي ډول د یو کال راهیسې د ماشومانو وضعیت لا خراب شوی دی. د دې مؤسسې د غذایي خوندیتوب د پروژو همشغونکي احمد شاه امینزی ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې نږدې 80% ماشومان هر شپه وږي ویده کیږي.
نږدې 80% ماشومان د خوړو د نشتون له امله له شپې دخوا وژویدېږي، چې د ماشومانو په صحي او رواني حالت ډېر بد تاثیر لري. اوسنی حالت په افغانستان کې هیڅ د زغملو نه دی. د هغه وخت احساسېږي چې کله تاسو سیمې د نږدې وګوري، هغه کسان چې د افغانستان د باندې اوسېږي یا په ښارونو کې اوسېږي، دوی دا حالت نسي احساسولی.
د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه یا سیف د چلډرن په افغانستان کې په خوار ځواکۍ دخته ماشومانو شمیر څه کم 4 میلیونه شي. تر دې مخکې د طالبانو تر ولکې لاندې روغتیا وزارت دغه شمیر شاوخوا 3.5 میلیونه شوولی و. احمد شاه امینزای وایي په خوار ځواکۍ دخته ماشومانو د شمیر زیاتېدل بیلابیل عوامل لري.
ورستون کلونه کې په خاص توګه په تیر یو کال کې خوارځواک ماشومان شمیر په بیساره ډول ورشوې دي، چې د دې عامل وچکالي، بیروزګاری، د قیمتونو لوړوالی او نور ستونزې دي. د ماشومان څخه د ملاتړ موسسه یا سیف د چلډرن په مستقیم ډول په 9 ولایتونو کې او په 6 ولایتونو کې د همکار موسسو له لارې خدمات وړاندې کوي، چې د خوارځواکۍ برخه یوه لویه برخه ده.
د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه یا سیف د چلډرن له 1970 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې فعالیت لري، چې د نورو برخو ترڅنګ فعالیتونه د ماشومانو پر ملاتړ راڅرخي. د ادارې له نړیوالو وغوښتل چې خپلې بشري مرستې لا زیاتې کړي، چې په افغانستان کې روان بشري بحران چې تر ډېره یې ماشومان اغېزمند کړي راکم شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر وله ازادي رادیو واوري.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د زلزله ځپلو لپاره څه باندې 2000 سرپناوي جوړوي. د افغانستان لپاره د یو انسیار استازي په پکتیکا کې د تیرې میاشتې د خونړۍ زلزله ځپلو سیمو څخه د لیدو په مهال ویل چې دوی د 2 سرپناوي د جوړولو لپاره 44 میلیون ډالر بیل کړی دی. په پکتیکا او خوست ولایتونو کې زلزله ځپلو سیمو اوسیدونکو له مرستندوی ادارو او د طالبانو له حکومت غواړي چې د حواله سړې دو مخکې د دوی ته سرپناوي جوړ کړي. نور په دې رپورت کې
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یونیسیار د دغه پلان لمخې به په پکتیکا او خوست ولایتونو کې 2300 کورونه جوړ کړي. د افغانستان لپاره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری استازي ویلي چې لیا دو سرپناو به 2000 هغه د پکتیکا په ګیانی او برمل ولسوالیو او 300 نور به هم د خوست ولایت په سپیری ولسوالۍ کې جوړ شي. دغه کورونه چې د ژمي په موسم کې د زلزله ځپلو کورنیو لپاره په پام کې نیول شوی، ټول لګښت یې 14 میلیون امریکایي ډالر کیږي. د افغانستان لپاره د یو این ایچ سی آر استازي لیونارد زولو له زلزله ځپلو سیمو څخه د لیدو په محل ویلي چې یو این ایچ سی آر له پخوا زلزله ځپلو ته د اړینو مرستو لړۍ پیل کړي او اوس موږ غواړو چې د سرپنا په برخه کې د اړمنو کورنیو غوښتنو ته رسیدنه وکړو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری د معلوماتو پر بنسټ بیا د 3 ولسوالیو کې د سرپناو د جوړولو لومړنی سروې شوی او اوس قراردادي کمپنۍ په سیمه کې رغنیزي چارې پیل کړي. د طالبانو حکومت له طبي پیښو سره د مبارزې وزارت مرستیال 13 اونۍ ازادۍ راډیو ته ویل چې د یادو کورونو سروې میاشت وړاندې شوی او چارې د جمعې په ورځ پیل شوی، خو د زلزله ځپلو سیمو یو شمیر اوسیدونکي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وایي چې لا هم د سرپناو د بنسټ ډبره نه ده ایښودل شوې. شریف الله ګیانوال ازادۍ راډیو ته ویل د زلزله ځپلو سیمو هوا په سړېدو ده او دوی ویر لري چې د هوا په سړېدو سره به لا ډېر انسانان تلف شي.
اول ارزو خو مو دغه ده چې موږ ته په کورو شروع باید زرو کې، ځکه مخکې ژمی را روان دی او دلته واورې هم بیخي زیاتې کیږي. حکومت نه مو دا خواهش دی چې حکومت باید سړک ته توجه وکړي، ځکه سړک تر اوسه بیخي نشته. موږ زیاتره شهیدان چې ورکړي دي سړک له لاسه مو ورکړي دي، ځکه سړک مو خام دی.
د پکتیکا په ګیانی، برمل او د خوست ولایت په سپیری ولسوالۍ کې شاوخوا 2 میاشتې وړاندې د یوې زورورې زلزلې له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون لزرو ډیر کسان مړه او د دوی 2 برابره نور ټپیان شول، چې د ځایي خلکو د ګڼو استوګنی کورونه یې هم ونړول. بل لور ته په لوګر ولایت کې هم د رواني اونۍ سیلاب ځپلې کورنۍ د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندوی ادارو غواړي چې د سرپناو په جوړولو کې د دوی سره مرسته وکړي. د دوی له جملې عبیدالله ازادۍ راډیو ته ویل
د موږ ستونزې د سیلابونو د وتلو له امله زښت ډېرې دي. همکار موسو نړیوال نه غوښتنه دا ده چې یو سرپناه او د خرڅ خوراک یو څه همکاري ورسره وکړي.
د خوست او پکتیکا په ولایتونو کې 13 میاشتې زلزلې له عمله د سلګونه کورونو د ویجاړېدو ترڅنګ په وروستیو دوو اونیو کې د افغانستان په څه باندې شلو ولایتونو کې د سیلابونو راوتو هم زرګونه کورونه ویجاړ کړي دي.
آزادی رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 په صاف اوازې اوریدل شي. او اوس هم تاسو په امر ګرځو د آزادی رادیو مجلې خبرونه ته.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم شی چاری. په کندهار کې په لسګونو تاریخي آبیدې او سیمې ثبت شوې.
د بولده کلا، د خرکی شریف جامع، د داینو مقبره، د داینو قاریز دی، همدارنګه د منارې زیارت دی، د مچای هاوس دی چې د بولده
د تاریخي سیمو په اړه د تاریخ د متخصص قسیم زیر نظر در سره شریکو.
د دې ارزښت نه دی چې دی باید استعمال شي او دی باید جوړ وي، بلکې د یو سیمبولیکي ارزښت لري، یو کلتور تاریخي ارزښت لري.
د معاصر ادب تاریخ یو کتاب په جلال آباد کې چاپ شو.
په دې کتاب کې په وو څپرکو کې د اوختون پړاو تشریح شوی او څېړل شوی دی.
او په دې خبرونه کې
د مریو پیغلې ټولې در مینې ته په توره خوله ورخاندې لونګینه.
د ژوند حقیقي پېښې هو په داستان کېدای شي. په دې اړه بحث لرو.
دغه کیسې لکه تاریخ غوندې لیکل کېږي.
د واقعي پېښو د کیسه کولو لپاره پکار باندې مهم دی.
که تر پایه راسره وي نور مطالب هم اورېدلی شي. د کندهار د اطلاعات کلتور ریاست مسولان په تیری وکال کې د نشتې ډیر شو نویو تاریخي آبیدو او سیمو د ثبت خبر ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان په جنوب لویدیځ کې د یو شمېر تاریخي ځایونو د غصب راپورونه خپره شوي دي او تازه په کندهار کې د نارنج تاریخي ماڼۍ په غولي او د هلمند د ګرشک په تاریخي کلا کې د مدرسو ته جوړېدو راپورونه خپره شول. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
کندهار د هیواد هوغ ولایتونو شمیرل کیږي چې سلګونه تاریخي آبادات او لرغونی سیمې لري چې لا هم ځینې سیمې په رسمي ډول نه دي سبسبي، چې لامل یې د ډیرو دغه ډول ځایونو ځکه یې غصب سوي یا ویجاړې سوي. د تاریخي ځایونو د نسب تېدو لامل یو شمیر د ورکېدو له خطر سره هم مخامخ دي. خو د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسولان وایي هڅې پیل کړي چې د دغه ولایت ټول تاریخي ځایونه په نشه او تر ثبت وروسته ورغوي. د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپان وایي د تاریخي ځایونو د قانون مطابق په تیر یو کال کې دیش نوي تاریخي آبادات او لرغوني سیمې ثبت کړي چې زیات یې په اسلامي او معاصر دورې پورې اړه لري.
موږ تقریبا د یو کال په موده کې تر ډیر شپې تاریخي آبادات او وسانی ساحې ثبت کړي دي چې په هغه کې د بولده کلا هم شامل ده، د خرکی شریف جامع ده، د داینو مقبره ده، د داینو قاریز دی، داینو قاریز نرزی فخوانی مسجد دی، او همدارنګه د منارې زیارت دی، او د دې ترڅنګ د مچای هاوس دی چې د بولده کلسولی دربات په کلی کې موجود دی. نو داسې نور تاریخي ځایونه هم موږ ثبت کړي دي.
سپاند وایي په یادو تاریخي آبداتو کې 300 کلونو پرې لرغوني آبدات هم موجود دي. د د په خبره په دغه تاریخي آبداتو کې چې ډېر شمېر رغونی او ترمیم ته اړتیا لري، دوی د جوړېدو لپاره وزارت ته پیشنهاد کړي.
نو ورسته کې بیا موږ د هغه آبداتو چاغې د بد او خیم حالات سره مخ دي، دغه د ترمیم په مخه هغه د وزارت سره هغه جریانات شریکو تر څو هغه اساسي ترمیمات را شروع شي. نو هڅه کوو چې نور هم وګورو په کندهار کې. خو کندهار خو تقریبا چې په سلګونو آبادات او بستاني ساحې او مقدس لرغونی ځایونه لري، نو موږ هڅه کوو چې دغه سي نور آبادات هم ثبت کړو او راجستر کړو.
په ورته وخت کې فرهنګ فعال عزیز احمد عزیزی هم د نوو تاریخي آبادات په پیژندلو او ثبت خوښتي، خو غوښتنه کوي چې د یادو تاریخي سیمو ساتنه دی وسی.
دغه آثار باید دا قانون لمخې څخه وساتل سي او وخت پر وخت باندې مراقبت وسي، چرنه وسي. کم املاک چې د تاریخي آثار پر مربوط دي هغه املاک هم باید کچاغه سب کړي، باید دغه سب خلاص سي او نور څوک پر نږدې چې د تاریخي او لرغونو آثارو یا عبیداتو حریم غصب کی.
د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعات او کلتور ریاست په داسې حال کې د نوو تاریخي سیمو د ثبت خبر ورکوي چې د کندهار او هلمند په شمول په یو شمیر ولایتونو کې د تاریخي سیمو او عبیداتو د غصب او تخریب راپورونه خپاره شوي. د مدرسې د جوړولو لپاره د هلمند د گریش د تاریخي کلا تخریب او د کندهار د نارنج تاریخي ماڼۍ په حریم کې د مدرسې جوړېدل د تاریخي عبیداتو د تخریب او غصب دوی ورستي پیښې دي.
د کندهار د اطلاعات کلتور د ریاست په وینا مو واوریدل چې په تیر یو کال کې په کندهار کې نږدې 10 تاریخي ابدي او سیمې ثبت کړې دي. بل لورته په افغانستان کې یو شمېر تاریخي ځایونو سره په تیر یو کال کې د ناسم چلن راپورونه لرو. قسیم زیر چې د سویډن په ستاکولم پانتون کې تاریخ لوستي وای
د تاریخي ابداتو تخریب عموما دغه اسلام پالو جریانونو سیاسي جریانونو یو غټه برخه ده. موږ په سوریه او عراق کې د داعش لخوا د عراق د تاریخي ابداتو نړول یو مثال یادولې سو. فرض مثال د اهرامونو سره د اخوان المسلمین خصومت په مصر کې دي، او بل مثال د افغانستان کې د بودانو نړول د طالبانو په لومړۍ دوره کې دي. او بل نه ده او نه واز چې دغه قبل الاسلام عبادت بلکې د اسلام نه وروسته تاریخی مقامونو سره د طالبانو نه سم چلند دا ډیر واضح دی. فرض مثال منګولی دلته په کابل کې د دارالامان چې د افغانستان کې د موزیم او تاریخي سمبول حیثیت لري، د خلیفہ دین محمد په مدرسه باندې بدل شو. د هلمند د لښکرګاه تاریخي بالا حصار څو میاشتو مخکې تخریب شو په مدرسه باندې بدل شو، او دا د اوس خبره د نارنج باندې تخریب تر رسیدلې ده. لدینا مخکې د راپورونه ورکول شو چې د بودا شاخوا باندې کیندنی کیږي او ګویا فکر کیږي چې ټول پان کینی په ځمکه باندې. د میسو د عینک په مورد کې ډېر جدي تشویشونه شته د افغانستان تاریخ علاقمندانو سره. نو دا یو موږ نشو کولی چې فکر کو چې ولا دا یو تصادفي کار دی یا نه خبرې کېږي. دا یو ډېر منظم پلان شوده زما په نظر باندې یو سنجیده عمل دی. د تاریخ مفهوم شیان افاده کوي، چې تاریخي مقامات افاده کوي، چې معنی پکې راسي. د تاریخ نه دغسې یو مفهوم په شلمې پېړۍ مخکې په افغانستان کې وجود نه درلود. دا چې تاریخ تاریخي ابدات دی، تاریخ شیان دی، تاریخ تاریخي آثار دي، تاریخي جین دي، دغسې یو تفکر په شلمې پېړۍ کې افغانستان ته راغی. مګر د نارنج باندې تخریب واقعا یو سوال بانګیزه مسله ده. که طالبان دا په دې نامه نړۍ چې دا مخروبي دي، یا فرض مثال د لښکرګاه بالا حصار ته ډېره نړېدلې وه، نو تاریخي ابدات او مقامونه په ټوله نړۍ کې دا کنډوالي دي، دا د استعمال ځایونه نه دي. تاریخي ماڼۍ تاریخي ځایونه د استوګنې ځایونو سره فرق لري. فرض مثال موږ اهرامونه یادولی شو، پر شپولس په ایران کې یادولی شو، یا فرض مثال په ایټالیا کې چې کوم تاریخي ځایونه دي د رومیانو، نو دا خو اکثره کنډوالي دي. دا خو دلته خلک نه اوسیږي. د دې ارزښت نه دی چې دوی باید استعمال شي او دوی باید جوړ وي، بلکې دا یو سمبولیکي ارزښت لري، یو کلتور تاریخي ارزښت لري. دویم د دې ارزښت په لرغون پوهنیز لحاظ دی، د دې یو ماخذ حیثیت لري. لکه تاریخي ماڼۍ داسې دي لکه تاریخي کتابونه او متون. ارکیالوجستان یا لرغون پوهان ورځي هلته خپلې څېړنې کوي، یو دا یو ماخذ دی د هغې دپاره. او دویم دا کلتوري ارزښت لري. نو دا ډېر د خفګان خبره ده چې د نارنج ماڼۍ نړیږي، ځکه چې کندهار لوی دښتې لري، لوی ښار دی، او ټول افغانستان نو دوی کولی شي په نورو ځایونو باندې مدرسې جوړې کړي. واقعا سوال خبره ده چې ځي تاریخي ځایونه نړۍ په هغې باندې مدرسه جوړوي. دغه تاریخي ماڼۍ چې دي دا په جامعه کې د چینی حیثیت لري، تاریخ له دې نه بهیږي. دا هغه ځایونه دي چې خلک ورځي، لکه د تاریخ جزیرې دي، خلک ورځي هلته تاریخ په خپله خپل سترګو ګوري، پرته له دې چې مورخ یې دغه کړی سي ده، روایت کړی سي دی، ګوري چې کوټې کومه سي دي، جینې کومه سي دي، ارکیټیکچر کومه سي دی، دا معماری د هغه ټولنه کومه سي تنظیم شوي، واشپسخانې څومره دي، فرض مثال سالون څومره دی، نامخوري څومره ده، د خوب کوټې څومره دي، دالیزونه څنګه جوړ شوي دي. نو په دې باندې په جامعه باندې پوهېږي، په هغه وخت باندې پوهېږي، د هغو خلکو په ذهنیت باندې پوهېږي. او دا د یو ملت د حافظې لکه یوه نښه ده چې باید پاتې شي. مګر موږ په دې باندې جدي تشویش لرو، او دغه کومه سلسله چې ما د دې پېښو وویلې د دې تخریب او طالبانو تاریخ ته په کتو باندې، دا واقعا د ډېر افسوس او د ډېر خفګان وړ ده. په تېرو حکومتونو کې له انقلاب مخکې دلته په نارنج ماڼۍ کې څېړنې شوې وې، بیا د اطلاعاتو څو کاله مخکې د اطلاعاتو کلتور وزارت دلته څېړنې پیل کړلې. نو دا یو ډېر زیات مهم او تاریخي ځای دی. زه فکر کوم کدل نه زاول مطمئن نیم چې دل نه خبرې کیږي. زه فکر کوم دا یو سنجیده او پلان شوه کار دی، مګر که احیانا دل نه خبرې کیږي او په دې نه مکیږي چې دا مخروبي دي، نو باید وویل چې تاریخي عبادات تاریخي مقامونه ټول مخروبي دي. او دا دا یو دا د سی آباد ودان استوګنې جینو ته ورته نه دي لکه کوم څه چې عادي جینې دي، بلکې دا تاریخي آبادات یو برخه هم ده چې دا تاریخي ده، دلته خلک نه اوسیږي، دا یو کلاسیک ارزښت لري، دلته ډېر پخوا خلک اوسېدل. نو که دا د نارنج ماڼۍ چې په حقیقت کې سړی وګوري د خاورې یوه غونډۍ ده، مګر که دا وڅېړل شي دا وکتل شي دي کې ډېر زیات شی نه راوځي او دا ډېر په اسانۍ باندې ترمیمېدلی شي په راتلونکي کې، په ډېر کم ځکه د بنیادونه دي دغه پاتې دي، د ماڼۍ پاتې دي، او معماران مورخان انجینران کولی شي دا ډېر په اسانۍ سره په راتلونکي کې بیرته په پخواني شکل باندې ورغی.
د ښاغلي زیر څرګندونې مو اوریدې چې د تاریخي سیمو پر اهمیت شخیده. په تیرو دوه لسیزو کې ځینې داسې ځایونه هم په افغانستان کې شوي دي چې د تاریخ پوهانو په نظر باید رغېدلی وای. په کابل کې مو د ارګ دننه له یوې داسې ماڼۍ څخه د ارګ دننه او پرون او د ارګ د تاریخ د کتابونو لیکوال علمګل سهر خبروي.
د ارګ د کلا دننه ګلخانه ته مخامخ دی ارګ ختیز دیوال سره دروازې سره یو ژیړه ماڼۍ و، خلکو به ژیړه ماڼۍ بلله، او دا تاریخي ماڼۍ و. دا هم دی البته اداري و، د امیر حبیب الله خان په وخت کې جوړ شوی و. متاسفانه بیا د ولسمشر کرزي په وخت کې دا ړنګه کړه او د دې ضرورت نه و چې ړنګه شي. یعنی بله ودانۍ په ځای باندې ډېره ښایسته او لوکس ودانۍ جوړه کړه، ولې هغه ودانۍ هم داسې وه چې دپتونه پکې فعال وو، یعنې داسې نه وه چې د کار لیدلې وه، ولې هغه تاریخي ارزښت یې ډېر مهم و. متاسفانه هغه علم ړنګه کړه او په یوه چې نوې ودانۍ جوړه کړه چې دغه ودانۍ ته به توحید ماڼۍ وه، یعنې توحید ودانۍ چې دا د سر اعلی قمانداني دفتر هم و په عینل کې، ولې ډېره لوکسه ودانۍ وه او هغه ټول په نوو سندردونو جوړه شوې وه.
له ښاغلي سهر څخه په مننې له یوې خبرتیا وروسته له تاریخه د تاریخ ادب ته مخه کوو.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له ازادي رادیو
د پښتو معاصر تاریخ ادب او شتون پړاو چاپ شو. دا کتاب چې مومن خبرندوی ټولنې خپور کړی د 1991 او 1400 المریس کلونو ترمن د لوړو زده کړو وزارت په منصوري د پوهنوالي علمي رتبې لپاره محمد داوود وفا لیکلی چې د ادبیاتو پوهنځیو پښتو څانګو په اتم سمستر کې تدریسي شي. له ښاغلي وفا څخه به واورو چې په مشخص ډول کوم موضوعات دوی په دې کتاب کې راغونډ کړي دي.
په دې کتاب کې په څپرکو کې د اوختون پړاو تشریح شوی او تیړل شوی دی. زمونږ معاصر ادب پوهانو د ادبیاتو معاصره دوره په څلورو پړاوونو ویشلې ده. لومړی پړاو یې د روښانتیا پړاو دی چې هغه د سراج الاخبار د دویمې دورې د پیل نه په نظر کې نیول شوی دی. دویم پړاو یې د ویښتیا پړاو دی چې دا په افغانستان کې د پخواني پاچا محمد ظاهر شاه له واکمنۍ سره تړاو لري. او دریم پړاو یې د اوختون پړاو دی. دا پړاو په افغانستان کې دننه او له افغانستانه بهر ادبیات رانغاړي. او څلورم پړاو یې معاصر پړاو دی چې دا اوس موږ پکې یو. نو ما د څلورم پړاو په ارتباط کتاب څو کاله مخکې لیکلی و، هغه خپور شوی و. او دریم پړاو پاتې و، دا یې د دریم پړاو یا د اوختون یا انقلابي پړاو ادبیات تر څېړنې او کتنې لاندې نیسي.
په دې کې تاسو د مشخصو لیکوالو د آثارو په ارتباط بحث کړی دی او که نه عمومي نظر مو پرې اچولی دی؟
په دې کې عمومي نظر هم شته دی. په لومړي څپرکي کې اوختون پړاو پیژندل شوی دی، د اوختون پړاو ځانګړنې تشریح شوي دي، د اوختون پړاو سیاسي ګوندونه تشریح شوي دي. البته سیاسي ګوندونه هم ځکه پکې یاد کړي دي چې سیاسي ګوندونو کې دننه ځینو فرهنګي شخصیتونو، ادیبانو، شاعرانو فعالیت کړی دی. نو د دوی فعالیت ته په کتو مو د دغه ګوندونو رول او اغیز پکې څرګند کړي او خودلې ده او د دې ادبیاتو سبک او مفکوره پکې تر کتنې لاندې نیولې ده. همدارنګ په نورو څپرکو کې بیا د افغانستان دننه شاعران معرفي شوي هم دي او د دوی په شعري هستونو باندې بحث شوی دی، د دوی شعري نمونې تر کتنې او کره کتنې لاندې نیول شوي دي چې په دې کې ګڼ شاعران شامل دي چې تر افغانستان دننه د 1950 یا د 1980 کال له کودتا نه وروسته تر 1991 پورې چې دوی فعال وو دوی پکې راغلي دي. همدغسې په هغه لیکوال چې تر هېواد دننه کیسې لیکلي دي، ناولونه لیکلي دي، ژباړې کړي دي، ډرامې لیکلي دي، دوی معرفي شوي هم دي او د دې تر څنګ د دوی په آثارو او افکارو باندې بحث شوی دی. او بیا په ناستو ګن ادبي بهیر کې، یعنی هغه بهیر چې تر هېواد بهر وو او د مهاجرت د پړاو استازي کوي، هغه هم تر کتنې لاندې راغلی دی. په هغې کې شوي څېړنې او کره کتنې او شاعري او د دې تر څنګ د هغوی فکر او د هغه وخت چاپېریال، دا ټول هغه څه دي چې په دې کتاب کې تر څېړنې لاندې نیول شوي.
وفا صاحب، تاسو د لیکوالو افکارو ته اشاره وکړه، سیاسي بدلون ته مو اشاره وکړه، لیکن د لیکوالو د نثر او د شعر دواړو سبک ته مو هم پام کړی دی چې د دوی په سبک کې له پخوانیو سره څه تغیرات راغلي؟
بلې، هو، په دې کې هم په لنډه توګه په دې باندې بحث شوی دی چې پخوا زمونږ نثر څه ډول و، زمونږ د نثر لیکنې میتود څنګه و، زمونږ شاعري څنګه وه، اوس څنګه ده، او دوی اوس په کوم سب باندې دوی شاعري کړې ده. نو هغه طبیعي خبره ده چې تر افغانستان دننه د وخت د انقلابي حکومت تر شرایطو لاندې فکر او سبک او د لیکنې بڼه دا یو ډول باید وڅېړل شي او کتنه پې وشي او تر هېواد بهر بل ډول.
وفاسه وبخشه د سبت موضوع ته کراشو، مثلا دی وشتیا د پړاو او دی اوشتون دی پړاو د نصر د سبک کومو ځانګړتیاو ته تاسو اشاره کړی ده که یو څو یاد کړئ؟
او من په دې باندې بحث کړی دی چې په وشتیا پړاو کې زیاتره لیکوالو د وطن د ترقی او پرمختګ او د هوساینې او د ملي وحدت په ارتباط باندې لیکل کړي دي او زیاترو دغه یو مفکوره وړاندې کړې ده او په داسې ژبه وړاندې کړې ده چې د افغانستان خلک مترقي فکر ته وهڅي، مګر انقلابي او وروستي بدلونونو کې بیا دې حالت یو څه تغیر کړی دی. مثلا په تر هېواد دننه ژبه انقلابی شوې ده او دغه یو ډول مترقي افکار یې وړاندې کړي دي چې هغه په ګوندي سیستم کې دننه یو مشخصه ایدیالوژي تعقیبوي، او تر هېواد بهر بیا طبیعي خبره وه چې هلته اسلامي ایدیالوژي ډېره مطرح وه، هغوی په اسلامي چوکاټ کې او په اسلامي لارښوونو په تبلیغ کې بیا ډېر اغېز لاره.
یعنی دا چې تاسو تر ډېره پورې په محتوا باندې بحث کړی دی، په هنري سبک باندې نه؟ همداسې ده؟
نه، موږ په هنري سبک او فکر باندې هم بحث کړی دی. دا چې لیکوالو هنر په کوم میتود او په کوم سبک باندې وړاندې کړی دی او په هغې کې د ټولنې د خلکو مفکوره لیکوالو په کوم بڼه او په کوم سبک وړاندې کړی ده، په دې باندې د هر لیکوال په برخه کې چې نوم یاد شوی دی او دوی پلانډه توګه معرفي شوی دي هغه پکې یاد شوی دي. البته د دوی معرفي چې دا تذکرهي بڼه نه لري، بلکې د دوی په هنر، د دوی په سب، د دوی په آثارو، د دوی په فکر او د هغوی د فکر په اغیزو باندې بحث شوی دی.
د ښاغلي وفا څخه په مننې وړاندې د ازادي راډیوي مجلې په دې پروګرام کې هم شعر لرو او هم د کیسو په اړه دا بحث چې د رښتینو کیسو او هنري کیسو توپیر څه دی. ډاکټر محب سخم او نیمه خنی چې یو شمیر حقيقي پیښې کړې دي خپل تجربه په دې بحث کې را سره شریکوي.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام سل اشاریه 15
مخکې تر دې چې د کیسو په اړه بحث ته مخه کړو د مرسل احمد زی شعر لرو چې په خپل ځخه ازادي رادیوي مجله خبرونه ته راستولې.
چې زما په سینه زنګ لونګینه پروت خمارې په دې پانګ لونګینه د مریو پیغلې ټولې درمینې د مریو پیغلې ټولې درمینې ته په تور خوله ورخان دی لونګینه پښتني خایست په دغه حد تمام دی یی د شنو خالونو لاندې لونګینه یو څونډی به د اشنا په نوم در جوړ کړم ستا به هم شي د عشق څانګې لونګینه له ویجاړ سینګار تیار لکه کابل می له ویجاړ سینګار تیار لکه کابل می د رنجو دی تر تا لارې لونګینه د تنور لمبو د نیم بدن سوځلې لکم سوز ورته د انګله ونګینه د مرسل خوشبو کې ګډه دی خوشبو ده او پورانګوې ستا ورانګله ونګینه
لشیر به د کیسو نقد مخه کړو. د افغانستان د معلوماتو مرکز د جمهوریت نظام تر نسکورې دوه مخکي د واقعي پیښو پر بنسټ د داستان لیکلو یو پروژه پیل کړه. د دې پروژې لمخه به خبري اعلانو د کورونا وبا واقعي پیښې ثبتولې او له یو شمېر لیکوالو سره به شریکولې چې هغه یې په هنري داستانونو بدل کړي. دوه لیکوالو شپږ داستاني ټولګې چاپ ته چمتو کړي چې دا داستانونه د نظام له بدلون سره چاپ نشول. په هغو لیکوالو کې چې په دې پروژه کې کار کاوه یو هم ډاکټر محب سخم او بل نیمه غنی ده. له دوی سره مې په دې خبرې کړې دي چې حقيقي پیښې په هنري داستان بدلېدلی شي. د ډېرو کره کتونکو نظر دا دی چې رښتونې کیسه که چیرته د هنري داستان په ډول ولیکو داسې به ښکاري لکه حقیقت چې نه لري. بل لور ته په حقيقي کیسو کې هغه یوه په زړه پورې ښکاري چې په تصادف ولاړې وي او تصادف د هنري کیسې په پیل کې لا پروا نه کوي خو د کیسې په پای کې د منلو نه وي. لاخه لري غنی څخه واورو چې لدې سونج سره څه چم کاوه
په کیسو کې زره برخه لکه مهارت ضرورت لري خدا چې موضوع معلومه وي او تاسو یې معلومه موضوع کلی کینو تاسو په کیسه کې تصادف پر ګرځي او تصادف خپل د کیسې لا بلا بلا ورخونه څخه را پیدا کوي او هغه د یو لیکوال په توګه څنګه کومه د لیکوال هنر څلکت ضرورت دی چې هغه راو پنځوي یا راو ځګوي چې کیسه اصل څخه خدای مهارت سره چې کیسه هم ځانمنه نشي ځکه چې موږ له حقیقت سره مخ یو او کوم حقیقت لیکو یا کیسه لیکو یو له حقیقت سره کیسه لیکو نو هغه ته د لوستون کې سترګې هم دي ته وی چې هغه تصادف دې داسې نه وی چې هغه کیسه اصلیت زیانمن کړي.
په همدې برخه کې به د زغم صاحب نظر هم واخلم. زغم صاحب دغه د تصادف موضوع تاسو په دغه کیسو کې چې تیاری کړی مو دي او چمتو کړی مو دي د حقایقو پر بنسټ حل شوی ده؟
زه غواړم چې یو فکر کوم چې تصادف نه بلکې هر څه مخاطب سیخوی یعنی هر حیثه اون که پیسه او دا اتنی نده که تصادف دیوی داگه پیسه چومو گرافیس دیوی داگه واشتی پیسی ما تا پکی تروس پوریم کن تصادف پروپان که نرده نو فکر کام چه دو واقعی پیخو دی پیسه کاری لپاره تاکار دی مهم دی تر تصادف او سیخه اون که خبره تصادف بنوی خو سرای سیخهی مثلا یو مثال به زده کوم په افغانستان کې د ولسمو ترمنځ د عامل دولتي نهادونو سره او خپلو کې د همکارۍ مخینه او سابقه مکتفي چندانې نه لرو. البته په پخو زمانو کښې مثلا د اشار خبرې په ګډې به کېدي، خو په دې تېرو څلوېښتو کلونو کې چې جنګونه په افغانستان کې جاري وو، دغه روحیه بیخي ماته شوې وه، ځانځاني وه، هر څوک د ځان په غم کې وو. مګر موږ د همکارۍ د داسې یوې همکارۍ بېلګه په دې واقعي پېښو کښې ولیده، مثلا په پکتیکا کښې چې عام خلک، تاجران، ډاکتران، چارواکي ټول د کورونا په مقابل کښې د مبارزې لپاره داسې سره متحد کېږي، داسې همکاري کوي چې مثلا میوه پلورونکي هره ورځ له خپلو دوکانه یا یو کرت میوه د کورونا روغتون ته لږي چې دا مریضانو ته ورکړي چې دوی روغ شي.
ډاکټر صاحب زغم، دا مهمه موضوع ده چې تاسو اشاره ورته کوي، لیکن که چېرته د داستان مسلې ته راشو، دا خو کېدای شي چې یو څوک ووایي چې هغه د پیغام اړخ یې ممکن دا وي که نه، یا له ټولنې سره مرسته کول، لیکن د تخنیک برخې ته که راشو، د شفایي کیسو روایت کوونکي ډېر کله فرضاً قسم خوري یا د نه منلو لپاره تاکید ته مخه کوي، مثلا په خدای داسې وو. نو ستاسو په نظر دغه ټینګار او دغه شیان چې کله تاسو بیرته دغو قصو ته راخیستل، څومره شیان مو ترې لرې کول؟
واقعیت داسې چې زه له داسې شي سره نه یم مخامخ شوی چې هغه د باور وړ نه وي. هر څه چې وو البته چې غیر عادي خبرې به په کښې وي، خو داسې نه وي چې هغه منطق ته نظر ولرېږي.
په همدې برخه کې به د نعیمه جان غني نظر واخلم. تاسو ورسره مخامخ شوي یاستئ د څه سره چې د منلو نه و؟
اصلا دا مهمه ده چې کوم وخت کې موږ ته څه د منلو نه دي. ځینې وخت مثلا یو داستان و چې ما په هغې باندې کار کوو، په داستان کې موږ داسې موضوع راخیستې وه یا ما راخیستې وه چې یو کس ډېر شدید ناروغ دی، هغه کله چې بېرته را جوړېږي د هغه حالت کېدی چې باید له شفاخانې څخه غورځي، په دغه وخت کې هغه ته ناڅاپي بېرته مریضي پیدا کېږي او هغه وفات کېږي. نو کله چې ما دغه کیسه د دوستانو سره شریکه کړه، هغوی ما ته ویل، البته له منتقدو دوستانو سره چې هغوی په دې برخه کښې صاحب نظره وو، هغوی ویل چې دا څنګه امکان لري، دا خو مثلا د واقعیت څخه لرې ده. نو ما ورته ویل، ما ویل چې نه، دا واقعي کیسه ده او همداسې شوي دي. بله خبره دا چې دا خپله دغه د
دغه خبره چې تاسو وکړه، دا د نقل اصولو سره سمه نه ده چې مثلا لیکوال استدلال وکړي چې په حقیقت کې داسې څه شوي وو. مثلا په حقیقت کې به زه تاسو یو مثال درکړم، یو څوک ته لسم منزله لاندې ټوپ کوي خو منډه وهي، که دا چېرته په داستان کې راخلو، په داستان کې د منلو نه وي. د کیسې بل عنصر ته که راشم، د رښتونې پیښې مکالمه ډېر کله له ټینګاره ډکه وي. د همدې لپاره زموږ کیسه لیکوال چې د کیسو ډېر مواد له اورېدلو پیښو هوبهو راخلي، لکه څرنګه چې نعیمه جان غني تاسو او ډاکټر صاحب زغم په دغه پروژه کې دا کار کړی دی، په مکالمه کې هغه څه ځایوي چې د داستاني ادب له اصولو سره سم نه وي. مثلا عادي یو څوک وایي چې زه پرون بازار ته تللی وم او بل ورته وایي څه دې کولو، سودا مې اخیسته. څرنګه ډاکټر صاحب دغه مواردو سره تاسو څه کړي دي؟
زه فکر کوم چې باید یوه خبره ومنو چې هغه چې د واقعي پر بنا لیکل کېږي هغه له هغو کیسو څخه متفاوتې دي او باید په جلا تلی وتلو چې لیکوال یې له خپل تخیل لیکي او هر څه یې د داستان لیکلو اصولو ته برابروي. په همدې خاطر هغه خپل نوم لري او د کتاب په سر یا د کیسې په سر لیکل کېږي چې دغه کیسه د واقعي پیښې پر بنا لیکل شوې ده. نو فکر کوم چې معیارونه کټ مټ یو شان نه وي.
کره کتونکي مه همدا خبره کوي، اصلي کیسه موږ ته شاید د یوه یا دوو یا څو کسانو د کارونه او اعمال څرګند کړي، خو لکه څرنګه چې ډاکټر صاحب زغم اشاره ورته وکړه کنه، دا له اصلي قصې سره فرق لري، ځکه چې په دې کې نفسیاتي اړخ پاتېږي. یعنی مثلا که دا ووایي چې پوځي ډزې کولې خو د پوځي احساس نه شو پکې څرګندولی. نعیمه جان غني، تاسو له دغسې ستونزې سره د دې کیسو د لیکلو په وخت مخامخ شوي یاست؟
بالکل، په اصلي کیسه کې موږ خپل احساسات یا د نورو احساسات راخسته شو، خو په البته په تخیلي کې ساکي، خو په اصل واقعي کې ساکي موږ دا کار نشو کولای. دلته دی وته چې مخامخ کیږو، دلته د لیکوال فکر کوم لکه خواري ته اړتیا ده چې هغه خپل احساسات یا د مقابل لور یا د کسی د قهرمان احساسات نشي بیانولای، خو لوستون کای دی ته وادار کړی چې هغه خپل احساسی فریک را وکړي او خپل احساسات پکې دغه احساسات پکې را وپاروي. یو جمله د تاسو دی کیسه وایم او کله چې اغنجلې ته ما ننځکه پلاس کې ننځکه ونی و د هغه دواړه لاسونه په جګړه کې پرې شوی وو. هغه ننځکه په خپل خوله ونی و، خو دغه په سترګو کې چې مننه وا کرکه وا زه په دې پوه نه شوم.
د نخت لمخي کله چې لیکوال وای چې د هغه په سترګو کې کرکه وا، د هغه په سترګو کې مننه وا، دا بیا د کیسې له وصولو بهر شو، ځکه چې مداخله وشوه، یو څه ښکارا نسو، یو څه لوستونکو ته وویل چې دغه څه باید وي که څرنګه.
نه هغه وایي ما سترګې ولیدې، په سترګو کې یو څه وو، ځکه د یو مشاهد په توګه ما دغه سترګې ولیدې چې زه لیکوال یم یا زه کیسه نقل کوونکی یم، خو دا چې څه وو زه پرې پوه نه شوم، یا زه دا پرېکړه نه شم کولای.
دا لیکوال د قصې کرکټر وو او که نه لیکوال صرف مداخله کوي دلته؟
نه لیکوال
راوی دی کیسه. همدغه د نقدي اصول سره همدغه ته یو ستونزه شته. ډاکټر صاحب زغم په رښتونې ژوند کې ډیر کله هغه کیسه مشته پزړه پوری وي چې ټکر پکې فرزن سخت وي. کله چې د کرکټرونو ترمنځ ټکر سخت شي لیکل هم سخت شي، څنګه په دې برخه کې ستاسو تجربه په دغه پروژه کې څه؟
او کوم موږ تکر مختلف ډولونه درته ولیدل. مثلا تر ټولو مهم تکر دا چې ځینې پیسې داسې چې کرکټر هغه واقعي شخص له ځان سره په تکر کې وو، له خپلو باورونو سره. مثلا یو مېرمن وه چې دا یې وظیفه وه چې نورو ته د کورونا د مخنیف او لارو چارو باندې معلومات ورکړي، د عامه پوهاوي د ټیم غړی وه. خو په خپله کله چې نورې مریضه کېږي په کورونا اخته کېږي، ځینې ځای ورنه چاپېروي او مخ او خوله یې ښکلوي، وایي که کورونا مې نیسي ومې دې نیسي. دغه چې تکرونا مثلا په دې کیسو کې وو، نو مخه هڅه کړې ده چې د واقعي پېښو په هغه کې مداخله ونه کړم، هغه کومې پېښې چې په واقعیت کې پېښې شوي دي هغه ښې راواخلم. خو تخیل مې یوازې په دې کې کارولی دی چې د دې پېښو ترمنځ څنګه لینک پیدا کړم، یا مثلا هغه ځای زمان څنګه انځور کړم، تصویر کړم، یا مثلا په ځینو ځایونو کې د کرکټرونو احساسات څنګه بیان کړم.
کله نا کله دغه معلومات نیمه جان غنی، دغه معلومات چې له یو راوی له بل اوري، یعنی مثلا یو حقیقي کیسه له بل چا اورو، د زمان په تیریدو، مثلا په خوست کې د سستر پروژې پورې وایم، په خوست کې یو چا یو قصه کړې ده د اوري په میاشت کې، دا بیا بل په ساور میاشت کې انتقال کړي ده، او د جوزا په میاشت کې تاسو لیکي دغه لیو بل چې معلومات انتقالو، په دې کې هم د معلوماتو کمبود راځي، دې ته مو څنګه پام کړی؟
بالکل، کله کله داسې موضوعات سره مخ شوي یو چې هغه معلومات چې موږ غوښتل هغه موږ ترلاسه کړي نه دي، حتی بعضې کسان نه غوښتل چې هغه معلومات شریک کړي، یا مثلا کیسه نیمګړی موږ ته رسولې ده، د ستونزو سره مخ شوي یو. خو د رښتونې کیسې لیکل په همدې باندې سخت دي چې بعض شیانو کې به مثلا له کیسې سره جوړ جوړی کوي، بعضې شیانو کې به مثلا او لوستونکي ته پرېږدي چې هغوی خپل قضاوت وکړي، او بعض شیانو کې به د بېلګې په ډول که مثلا یو سیمې ته زه نه شوای تلای، خو زه باید دغې سیمې لهجه دغې سیمې چې مثلا څنګه هغوی ژوند لري دغې په اړه ما لیکلی وای، او کله چې تاسو بیا لیکي اتمن سره کوم بدای احساسي دي، نو دا څه هم شوي دي چې ما مثلا یو قسم لهجه باندې څو تنه سره خبرې کړې دي چې زه کوم کولای شم دوی د لهجې ځنې سوچا مکالمه را واخلم، ا دې اقل چې دغه په دې باندې وستون کوي پوه شي چې دا کیسه واقعاً د سیمه پورې اړه لري. نو دا سیستم
دلته یو بل شی نه مجاني غني حقيقي پيشه عادتا خپل تسلسل لري او هنری کیسه ډیر کله لداسه تسلسل خالی وي. دغه تسلسل مهم د حقيقي پيش بدل کړي دی په خپل دغه کیسو کې
ځنه وخت داسې پکښې وي. ما زیاتره کیسه چې ما ترغلي دي ګومان کوم چې دغه تسلسل یا په تسلسل شوی وي یا هغه راوي چې تر ما یې رسولي